دا مشال لاړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یولسمې بجې دي. دا مشال لاړو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او پامیر ساحل هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل وکړو.
د پاکستان قومي اسمبلی د نوې انتخاباتي حلقو آئینی مسوده منظوره کړې. د پاکستان پوځ مشر پر افغانستان تور پورې کړې چې د کرخې له هغه خوا د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او روسیې په امنیت شورا کې په شام کې د کیمیاوي وسلو کارولو د پلټنو په اړه د امریکا پریکړه لیک ویټو کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی د نویو انتخاباتي حلقو په اړه مسوده منظوره کړې. تیر ماښام د قومي اسمبلی 224 غړو د آئینی ترمیم مسودې په حق او یو په مخالفت کې رای ورکړه چې له دې سره د 2018 زیږیز کال د سرشمیرنې پر اساس د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو بل منظور شو. په خوا پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ په سند کې د سرشمیرنې او انتخاباتي حلقو په اړه پر دې قانوني مسودې اعتراض کړی وو، خو د حکومت تر ډاډ وروسته یې د ترمیم په حق کې رای ورکړه. د آئینی ترمیم دا مسوده به اوس سینټ ته د بحث او منظورۍ لپاره استول کیږي. له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته د تر منظوري او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به دا د آئین برخه شي او بیا به نوې انتخاباتي حلقې جوړې شي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولې له هغې خوا د بریدونو مخنیوی نه دی کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر مازدیګر په خپور شوي بیان کې ویلي، جنرال قمر جاوید باجوه په راولپنډۍ کې د امریکا د مرکزي کمانډ له مشر جنرال جوزف ووټل سره ولیدل. د پوځ بیان وایي چې باجوه جنرال ووټل ته وویل په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره یې پر محدودیتونو سربیره اقدامات کړي دي. خو باجوه تور پورې کړ چې افغانستان په جواب کې هغه هڅې نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرخې له هغې خوا څخه بریدونه کیږي. کابل د جنرال باجوه د تازه تور په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې پر اسلام آباد تور پورې کړی چې وسلوال له هغه ځایه په افغانستان کې حملې کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشل ګوند پارلماني مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې نه ځنډوي. سردار حسین بابک تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی ګوند غواړي چې حکومت قبایلي سیمې ژر په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. دوی ویل نه پوهېږي چې په دې عمل کې خنډونه ولې پیدا کیږي.
من په دې خبره نه پوهیږو چې د فاټا ټول خلک پښتانه اوس هغې پخپله هم وایي چې موږ د خیبر پښتونخوا برخه شو. د خیبر پښتونخوا او د ملک اکثریتي سیاسي مذهبي جماعتونه هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې دا هغه د خیبر پښتونخوا برخه شي. نو بیا د دې خبرې څه ضرورت دی چې لکه په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت موضوع لانجبنه ده. ځینې ګوندونه پارلماني استازي او مشران غواړي چې حکومت هغه سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي، خو ځینې نور وایي هغه هر پریکړه دی د قبایلي سیمو د ټولو ولس تر رای معلومولو وروسته وشي. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځانمرګي حمله غندلې چې پکې 10 کسان ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما تیر ماښام په یو بیان کې د ملکی وګړو په نښه کولو غندنه کړې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي تیدامی چیا محموتو د برید ترهګر عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې. امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د کابل په څلورم امنیتي حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د قصر نوین په نوم تالار ته ورننوځي چې پکې د بلخ والي عطا محمد نور ستاین غونډه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو چې د بریدګر مخه ونیوله نو هغه چاودنه وکړه پکې وو پولیسان او درې ملکی وګړي ووژل او یوولس ژوبل شول. اسلامي دولت ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. ولسمشر ټرمپ په اګست کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن د اضافي سرتیرو د غوښتنې منظوري ورکړه. دا سرتیري د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې کار کوي چې موخه یې د افغان حکومتي ځواکونو روزنه، مرسته او هغوی ته مشورې ورکول دي. د پینټاګون د ټولو ځواکونو د ادارې مشر جنرال کینت مکینزي بیګا واشنگتن کې خبريالانو ته ویل دوی افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ کړی دی. نیکولسن ویل چې دوی په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیرو ته اړتیا لري. د ناټو غړو هیوادونو تیرونی د نورو سرتیرو استولو ژمنه وکړه. مکینزي ویل اوس په افغانستان کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 14000 ته رسیدلې دی. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د واورې خوېدو د واورین غره خوېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت نن مشال راډیو ته ویل په خطر مازیګر د چپې درې په بادر کلی کې شوې ده. زیات وی چې په وژل شوو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. په کونړ او شاوخوا سیمو کې لڅو ورځو راهیسې بارانونه او واورې ووري. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د موټر بم برید هڅه شنډه کړې. د پکتیا والی ویاند عبدالله حسرت نن مشال راډیو ته ویل تېره شپه ناوخته ملي ځواکونو ته د رسېدلو معلوماتو پر اساس یې عملیات وکړل او له چوونکو موادو ډک ګاډی وچاوه. دی زیاتوي دا ګاډی د برید لپاره تیار شوی و. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلی هغه پریکړه لیک ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیګا سمدستي پر مسکو انتقاد وکړ او وویل چې له دې اقدام ښکاري چې روسیه د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره هیڅ مشکل نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او وویل چې اوس په شام کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو واقعي ګواښ موجود دی. سویډن دا ویټو ډېره خواشینوونکې وبلله. روسیې پر 2011 زیږیز کال د جګړې له پیل راهیسې په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه لس قراردادونه رد کړي دي. د امنیت شورا پنځه پاخه غړي امریکا، روسیا، چین، برتانیا او فرانسه د ویټو یا د پریکړه لیکونو د ردولو واک لري. تیر مازدیګر په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په شام کې د کیمیاوي وسلو په بریدونو کې د ککړو خواوو معلومولو په اړه د ګډو پلټنیزو د پلټنو د میکانیزم واک غځولو په اړه رای واچول شوې. د دې پلټنو د اختیار یا واک موده بیګانی مشه پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه وستا سره له سره زهیره د موسم او حال او د کرنسیو بای اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 104 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 104 روپۍ اویا پیسې او په 104 روپۍ سلویخ پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ لس پیسې او په 90 روپۍ دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ سلویخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال اړین خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال اړین خبريال سراج زهیر وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، کچرا سره رواني کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د پاکستان قومي اسمبلی روسو سینټ هم د نو انتخاباتي حلقه بندو آئینی مسوده منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج مشر په افغانستان د بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو تور پورې کړې. هلته په هلمند ولایت کې د پاکستان لوري د راکټي بریدونو ضد مظاهره شوې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ژر عملي کولو غوښتنه کړې.
د فاټا ټول خلق پښتانه وسو اغي پخپله هم وای چې مونږ د خیبر پختونخوا برخه شو.
پرون د زغم نړیواله ورځ وه. په پښتو ادب او هنر کې څومره برخه ده؟
موسیقي پخپله باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سونو چې دا غږ صبر خبره کوي.
په پیښور کې د ځوانانو یوې هنري میلې او سیالي حال هم درکو.
او بل دا سکیچینګ باندې کولو
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سروسی. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی روستو سینټ هم د نو حلقه انتخاباتي حلقه بندیو د مسودي منظوري ورکړې ده. پر د قومي اسمبلی نه د منظور روستو د حلقه بندیو په اړه آئینی ترمیم چې کوم دی هغه د جمعې په سهار سینټ ته وړاندې شو، چرته چې د پارلمان ټولو غړو په متفقه توګه د دې مسودي منظوري ورکړې ده. په دې اړه به نور تفصیل نیخ پنیغ له اسلام آباد اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه زموږ خبریال محمد عمران د ټلیفون په کرخه دی. عمران ستړي مشي
ډېر مننه سر
ګلیازی مزه. ها عمران دا راته وایي چې کلګ راته تاسو ته وایي چې د پاکستان د قومي اسمبلی روسو سینټ هم د نو حلقه بندیو په اړه کم آئینی بدلون دی دا غي منځوري ورکړې ده. کدی تازه تفصیلات راسه شریک کړئ.
دا سید ولایت چې دا چکم تاسو څنګه ویل د قومي اسمبلی نه 13 ورځ دا چکم قانون دی دا منظور کړی شوی او په هغه کې 202 چکم غړي ونو هغه دې منظوري ورکړی و بلکې دې په حق کې رائے ورکړی و. یوازې یو غړی و جمشید دستی چې هغه ویل چې د سپریم کورټ ته زموږ دا سم نه دی. سحر نن سحر چې د سینټ غونډه و د چیرمن رضا ربانی په مشرۍ کې هلته هم د قانون مرکزي وزیر زید حامد دغه بل وړاندې کو او په متفقه توګه یعنی تا هم د دې مخالفت اونکو او دغه آئینی ترمیم سرهشته آئینی ترمیم دغه د سینټ نه هم په متفقه توګه منظور کړی شو. په دغه کې د کومې خبرې موږ واورېدلې دغه قانون مرکزی وزیر هغه دا وویل چې په دې باندې چونکی وخت ډیر زیاتو لګېدو سرشمیرنې نتیجې راغلې وي فیصله هم شوې وه چې څلور چې نه څوکۍ به سیوا کول کېږي د قومي اسمبلی هغه د پنجاب نه به کمیږي. وخت یې ځکه ولګېدو چې موږ غوښتل چې ټول په متفقه توګه دا په دې باندې یو خوله شي او په دې کې بیا هغه د سینټ د چیرمن او د قومي اسمبلی د سپیکر مننه هم وکړه چې هغوی خاص کر بیا د سپیکر ځکه چې قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق بیا د پارلماني مشرانو غونډې را بللې وي او په دې باندې خبرې شوې وې چې څنګه کولای شي چې په متفقه توګه دغه ترمیم قومي اسمبلی ته سینټ ته راوړي. نو په دې کې ګلیاز متحده قومي مومنټ د کراچۍ په سرشمیرنه باندې نیوکې کولې. هغوی ویل چې خارجي کومې سیمې دي د سند صوبې یا خاص کر کراچۍ نو هغه لږې ښودل شوې دي د هغوی غوښتنه یا دغه نیوکه چې ونه د هغې لپاره فیصله وشوله پرون د سپیکر یا صادق په مشرۍ چې کومه غونډه شوه هغه فیصله دا وشوه چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم را روانه غونډه کیږي نو په هغه کې به دوی بحث کوي چې کومې لس برخې یا لس بلاکونه دي په سرشمیرنه کې کراچۍ په بلاک کې مختلف بلاکونو کې دا تقسیم کړی شوی وه نو چې کوم لس برخې دي دغه د کراچۍ نو په هغې په باره کې بحث کیږي چې څنګه کولی شي چې دې لپاره کوم حل راوباسي.
عمران دی کې عمران څنګه تاسو ویلي کنه کله زمونږ درنو اوریدونکو ته دا وایي چې د پاکستان د قومي اسمبلی چکم اوس چکم د پارلمان د غړو شمیره دا 202 یاده 302 دی کې دا ټول سټونه چکم د خصوصي اغم راځي خو د حلقه بندې خبره کوم هغه ټول چې دی هغه 202 دی. نو په دې کې دا راتوي چې نوی حلقه بندې یو کې با د قومي اسمبلی د پارلمان چکم څوکي دا وسې واشي او کنه
نه په دې کې چې کوم فیصله شوې ده لوړاندې نو هغه به سیوا کېږي نه خو دا فیصله شوې ده چې د پنجاب نه به نه څوکۍ چې کومې دي نو هغه به کمیږي ځکه غلط نه یم نو 109 څوکۍ چې دي نو دا د قومي اسمبلی د پنجاب نه دي نو په دې کې به نه کمی شي 15 به خیبر پختونخوا ته ورکول کېږي 3 به بلوچستان ته او 1 به اسلام آباد ته ورکول کېږي په دغه نه هو کې نو هغه کوم دغه شمیر چې دی هغه وړاندې رسو کېږي خو نه خو صوبو کې به دغه بدلون راځي چې بلوچستان د خیبر پختونخوا
محمد عمران قدر من اردونکو له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال محمد عمران چې د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ کې د نوو حلقه انتخاباتي حلقه بندي په اړه د آئینی مسودې د منظورۍ په اړه را سره تفصیلات شریکو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړه
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال لري ته تاسو غوږی خدمت ورودونکو د پاکستان فوج مشر ویلي په افغانستان کې 16 د نورو هوادونو پرتله زیاته د پاکستان په ګټه ده. دا خبره جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په راولپنډي کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر جنرال جوزف ویټل سره په لیدو کې کړي. د فوج عام اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې له باجوا له خولې ویلي دي چې پاکستان د محدودیتونو باوجود د افغانستان د ثبات لپاره کار کړی او چې خو کابل په جواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار ول. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړ کې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرل باجو دا سرګندونه د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر جنرال جوزف وډل سره په راولپنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر په دې اړه د پنجشنبې پر ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي، د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وډل له جنرال جاوید قمر باجو سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولې د تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوځ بیان د امریکا او پاکستانی پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجو جنرال وټل ته ویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره یې پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې له خوا بریدونه کیږي. د پاکستان د پوځ مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون د غورانکارو وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي پر خپله خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پرته د جدي اقداماتو یادونه کوي. د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ د هغو تازه اداو په اړه چې کینی وسله وال بریدګر له افغانستانه ورځي او پر امنیتي پوستې بریدونه کوي سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورونه بي بنیاد بللي او تورې لګولې چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او د خاورې پر ضد کاروي.
قدرمن اوریدونکو، اخوا د افغانستان د هلمند ولایت مدني فعالانو د پاکستان لورې په ختیځو ولایتونو د توغندیو د بریدونو تازه لړۍ غندلې ده. دوی تیر ورځ یو احتجاجي مظاهره وکړه او له افغان حکومت یې د اقداماتو غوښتنه وکړه. چارواکي وایي له تیر څو ورځو راهیسې په کونړ او نورستان د توغندیو په بریدونو کې خلکو ته مالی زیان اوښتې او سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې کله ناکله دی د ډیورنت کرخي اخواته لګي. الیاس دای د مظاهری حال راکوي.
د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ د غورستی راکټ بریدونه تیرې بولیا او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلام غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزی حکومت پر وسنی دریز او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې ژغتو چې د دوی په حق لکاتی دریز غوړه کې او دوی ته دغه بریدونو جواب ورکړي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایاتو کې توغندي را غورځولې دي، اوانونه را غورځولې دي، بی ګناه خلک، ماشومان، سپینږری، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرو نه دغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه هم وکړه چې د دې وروستیو راکټ بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل شوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
قدر من اوردن کو د مشال اړو خورونه ته تاسې غوګي د عوامي نشتل ګوند اسوبای سیکریټری او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر تر وخت مخکې د انتخاباتو کولو د غوښتنې په اړه د تحریک انصاف پر مشر عمران خان انتقاد کړی دی. سردار حسین بابک تیر ورځ له مشال اړو سره په خبرو کې ویل حکومت ته پکار ده چې د قبایلی سیمو اصلاحات دی ژر عملی کړي. خالد خان له لموړی پختلی چې تر وخت مخکې د انتخاباتو په اړه د عوامي نشتل ګوند درېسته دی. نوموړی په جواب کې وای
د دې خبرې څه جواز پیدا کیږي؟ په کروڑونو خلکو خپل رائے ورکړی ده، د 50 کال د پاره ورکړی ده. اوس عمران خان څنګه دا خبره کوي چې دا انتخابات چې د مخ کې وشي؟ ظاهره خبره ده په دې صوبه کې سکړی نه دي او نو پر روانو سلور 50 میاشتو کې د سکولو امکان شته. نو په دغه حواله باندې بالکل د عمران خان په دې خبره کې هیڅ وزن نشته. موږ دا ګڼو چې د عمران خان دا بیان چې دی، د عمران خان دا موقف چې دی، دا د جمهوریت په ضد کې دی، دا د جمهوري ادارو هم پزت کې د اعداد عوامو د حکمرانۍ دی یقیني کې دوه پلار کې هم یو ډېر لوی خرن دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه بتا سر غواړی
مونږ پوزیشن بالکل مشوره کوو چې ایجنډا تیار کو او ریکویزیشن وکړو د صوبایي اسمبلی لپاره. بالکل
بابک صاحب، نوې صوبې لپاره یو تحریک شروع شوی دی او پشا جمعیت علماء اسلام دی، نو تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به ستاسو یا نور سیاسي ګوندونو چې کوم یو دغه کړو د مرج روالي سره دا هغې دپاره د هغې کنټرول کولو دپاره دی که نور داسې سیاست پې کېږي؟
څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتنو د حقوقو د پښتنو د برخې خبره راځي، نو د څه نه ځای نه اختلاف شروع شو. اوس موږ په دې خبره نه پوهېږو چې د فاټا ټول خلک پښتانه، اوس هغوی پخپله هم وایي چې مونږ دی د خیبر پختونخوا برخه شو. د خیبر پختونخوا او د ملک اکثریتی سیاسي مذهبي جماعتونو هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې دا هغه دی د خیبر پختونخوا برخه شي. نو بیا د دې خبرې څه ضرورت دی چې لکه په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي یا د مخالفت کی، او مرکزی حکومت لم پکار دی چې په فوري توګه باندې فاټا چې دا د خیبر پختونخوا برخه وګرځي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي او دا د عوامي نشتن ګوند له مخکښ سردار حسین بابک چې زموږ همکار خالد خان ورسره مرکه کړې وه. پخوانی وفاقي وزیر او د خیبر ایجنسی سیاستوال پیر نورالحق قادری وای دی غواړي چې حکومت قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا ورګډې کړي. نوموړي تېره ورځ په لوړګي کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل پخوا یې دریځ دا و چې د قبایلو د راتلونکي په اړه ټول پوښتنه پکار ده، خو په تحریک انصاف کې تر شمولیت وروستو د ګوند له پالیسۍ سره چلیدل غواړي. قادری زیاته کړه اوس هم هڅه کوي چې د تحریک انصاف مشرتابه ته ووایي چې د قبایلو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د رفرنډم مطالبه غوره لاره ده. نور تفصیل فرهاد شینواری.
خیبر جنسی خوانه وفاقی وزیر و دینی عالم پیر نور الحق قادری پاکستان تحریک انصاف گوند کې شامل شوی دی. د زیارت پورز په لوړګي کې د وی غونډې په وخت نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو اول اواز ما اوچت کړی دی. باغه خبره باندې اوسه ملیاړې ما صرف دومره خبره وا چې بعضی سیاسي خلکو خیال داو چې پکې ریفرندم ضرورت نشتا، او د ما خیال داو چې باید چې د هر لوی وړو کینا پختنه پکې وشي. اوسم د ما دا خیال دی، او کله پارټي په کوم فورم باندې په بحث شو زه به همدغه خبره کوم، خو چې څه د پارټي فیصله وي زه دغه فیصله پابند یم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر جنسی مشر عبدالرزاق شینواری وویل
ټولنه ول خدای چې زموږ د پارټي موقف عمران خان په خپل باندې کلیئر کړی، موږ په کی پی کی کې ځم کېده غواړو. خو زه وایم چې کله هم بیا په دې باندې د خبر ضرورت پیښ شو خان سره زموږ حکومت راغی هغوی فیصله کوي، نو زه به ورته وایم چې ټول فاټا سیاسي ګوندونه خپل ورکران ټول لوغړه د هغو رایب کې شامل کړه، هغه نه بعد به فیصله وکړه.
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر زالد خان بیا وایي سیاسي هلو ځلو سره دی د ولس ستونزو ته هم پام وکړی شي.
دلته د اوبو چې کوم تکلیف ټول شینوارو ته دی ډېر زیات تکلیف دی، تاسو ته میډیا والا ته هم پته ده او ټول انتظامیه ته هم پته ده، او دا خلک چې کومې وعدې کوي ډېرې مخکې شوي دي نه هېڅ چا همسره نه کړی خر ثبوت یې داسې ته اوس لاړ شه هېڅ چېرته پیه چاټی کې منګي کې اوبه نه شته. صحت او تعلیم دواړو کمای دی، دلته عملي کار پکار دی، پکار دی چې سکولونه هم ښه شي هسپتالونه هم ښه شي او دا د کوم د مینو اوبو مسله ده دا ښه شي.
پیر نورالحق قادری د خیبر جنسی 15 حلقه نه په آزاد حیثیت کې 2 د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی وو، خو په 2014 عامو انتخاباتو کې دغه حلقه نه شجګل پریدی منتخب شوی دی. زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلي وکیلان او زده کوونکي غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي، خو بیا جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې قبایلي مشران د دې مخالفت کوي او وایي فاټا له دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟
آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. بالکل قدرمن اوریدونکو، تاسو د جمهوریت خبرونه په را روانه غړې کې اوریدلی شئ. پاکستان وایي هیله مند دی ژربا اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا د همکاریو سازمان سارک سرمشري زوشي. د بارنو چارو وزارت وایي محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل. په دې لړکی د سارک له دفتر سره خبري کړې دي. تیر کال هند پر پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ تور پورې کړ، نو ځکه سرمشري زونه شوه. ځینو نورو هیوادونو هم په اسلام آباد کې سرمشریزی تا لورتګه انکار کړی وو. شنون کې وای دا ځل هم خی غونډه ونی شي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ اونیسي خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل اول چې تیر سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موقع د سارک سازمان د وزیرانو کونسل د یو غیر رسمي غونډې پر مهال پاکستان د دې خبرې تکرار کړی وو چې سر تر سره د سارک سازمان غونډې قربتوب کول غواړي.
مونږ د سارک سازمان سیکرټریټ سره په تماس کې یو او هیله من یو چې ټولو غړو هیوادونو په اتفاق رائے به ډیر زر اسلام آباد کې د سارک غونډه کیږي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان خارجه سیکرټره سریلانکا ته د دوه اړخیزه سیاسي مشاورت لپاره تللې وه او د سریلانکا ولسمشر سره یې ډیر ښه ملاقات هم وشو. د سریلانکا د ولسمشر دفتر یو ډیر تفصیلي او جامع خبرپاڼه هم جاری کړې وه چې هغې په اسلام آباد کې د سارک غونډې د کولو ملاتړ کولو.
تیر کال اول هند او بیا بنگلادیش، بوتان او افغانستان د انکار له وجې په اسلام آباد کې د سارک سرمشري زغونډه د زنګ ښکار شوې وه. د سارک سازمان د اصولونو مطابق که یو ملک هم د برخه اخیستو نه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. د ګډون نه کولو په اړه هند ویلي وو چې سیمه ییز همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلیدی او هند به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر ویلي وو چې هند همیشله په سیمه ییز کومک کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د سیمې ولس نور هم د پسماندګۍ ښکار شي. شنون کې یو خبریال هارون رشید د دې غونډې کېدل ګران ښکاري، ولې چې تر اوسه پورې پاکستان او هند په تعلقاتو کې څه پرمختګ نه دی شوی.
داسې اشاره خو نشته چې سړی ووایي چې حالات ښه کېدو دي او کېدی شي چې اجلاس دا دلته وشي. دا د پاکستان ماته هسې پور امیدي زیات ښکاري او چې کم زمینی حقایق دي هغه خو داسې نه ښکاري چې زر وشي او ډېر داسې زوړ مسایل دي دواړو هیوادونو تر منځ او هغې کې یو هم داسې غټ خبره نه ده چې هغې کې سړی ووایي چې پرمختګ شوی دی.
د جنوبی ایشیا سیمه ییز همکاریو سازمان د سارک په غړي هیوادونو کې پاکستان، هند، سریلانکا، نیپال، افغانستان، بوتان، مالدیپ او بنگلادیش دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیو ته تاسو غوږی. ملګرو ملتونو په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید غندنه کړې چې پکې وو پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي او یولس ژوبل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د جګړې په خپل خوا غوږ کړي چې د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره نړیوالو مایدو ته ژمن پاتې شي. تفصیل احمد تکر.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلی دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپل ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یو غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د پرونی حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرنیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیري فتواګانو او افراطي نظریو د څار څانګې په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره پترڅ کې وایي چې کڅه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
احمد تکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کوم، دې سره وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. په امیر ساحل نه د خبرو لنډی زور.
د پاکستان تر قومي اسمبلی وروسته سینټ هم د نویو انتخاباتي حلقو په اړه مسوده منظوره کړې ده. سینټ نن په متفقه توګه د 43 آئینی ترمیم مسوده منظوره کړه. تیر ماښام د قومي اسمبلی 232 غړو د دې مسوده په حق کې رای ورکړه او یو یې په مخالفت کې رای ورکړه. له دې سره د 2018 زیږیز کال د سرشمیرنې پر اساس د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو بل منظور شو. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولی له هغې خوا د بریدونو مخنیوي نه دی کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر مازدیګر په خپور شوي بیان کې ویلي جنرال قمر جاوید باجوه په راولپنډۍ کې د امریکا د مرکزي کمانډ له مشر جنرال جوزف فورټل سره ولیدل او ویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي، خو باجوه تور پورې کړ چې افغانستان په جواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته پکار وو. کابل د ده د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات دینه ځنډوي. سردار حسین بابک تیر ورځ مشال راډیو ټول د دوی ګوند غواړي چې حکومت قبایلي سیمې ژر په خیبر پختونخوا ورګړي کړي. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځانمرګي حمله غندلې چې پکې 10 کسان ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما تیر ماښام په یو بیان کې د ملکی وګړو په نخښه کولو غندنه کړې او پر په جګړه کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ولسی وګړو حفاظت ته دی ژمن وسی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوی دي. ولسمشر ټرمپ په اګست کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن د اضافي سرتیرو د غوښتنې منظوري ورکړه. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې بېګا شپه ناوخته د موټر بم برید هڅه شنډه کړې ده. په کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا لیکلی هغه پریکړه لیک ویټو کړی چې پکې په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان صوبې تربت ضلع کې د پنجاب صوبې 45 ځوانان چې بغیر قانوني توګه د ایران د لارې بهر ملک ته تلل وسلوالو وژلي. ورځپاڼه زیاتوي چې همدې اونۍ بلوچستان کې یوه بله پیښه کې یو پولیس افسر سره د خپلې کورنۍ وژل شوی و. اداره کوي بلوچستان کې چې د ترهګرۍ کمې د افسوس وړ پیښې وشوې د هغې چې څومره غندنه وکړی شي نو کمه ده. بلوچستان د یو مودې راسې د وسلوالو مرکز جوړ شوی او یو ورځ هم داسې نه تېرېږي چې بلوچستان کې د ترهګرۍ څه نه څه پیښه نه وي شوې. مخکې لیکل شوي چې په غیر قانوني توګه بل ملک ته د اورېدو پر وخت د ځوانانو د وژنې غوندې پیښه په وړومبي ځل ونه شوه. د دې نه مخکې هم د پنجاب صوبې مزدوران او نور کسان د ترهګرې ښکار شوي. د دې وژل شوو کسانو تعلق د یو تنظیم، د حکمران ګوند یا یو سیاسي ډلې سره نه و، بلکې دا کسان د روزګار په تلاش کې په څه نه څه طریقه بهر ملک ته تلل نو د دې چا سره څه دښمني کېدای شوه. جنګ ورځپاڼه بلوچستان او کامي سلامتیا په اړه خپلې ادارې کې کاږي چې په وړمه ورځ د کامي سلامتیا غونډه کې د بلوچستان پرمختیا لپاره چې کومې خبرې شوي هغه سایینې وړ دي، خو کماسي ته وکتل شي نو دا معلومیږي چې داسې اقداماتو تسلسل برقراره نه دی پاتې شوی. ادارې وایي چې سیاسي او عسکري مشورولۍ له به بلوچستان لپاره سمدستي یو منظمه او جامع کړنلاره جوړول وي، ولې چې کامي سلامتیا لپاره بلوچستان کې امن ضروري دی. ادارې لیکي چې د بلوچانو د محرومیانو تحفظاتو لرې کولو بغیر هغې کامي بهیر ته راوستل اسان کار نه دی او د دې ښه حل دا دی چې د آئین عملداري یقیني کړی شي او بل دا چې د بلوچانو د وفاق نه د کرکې او نفرت وجوهات به هم د جړې ختمول وي، ولې چې د دې علاوه معاملات سمړخت نشیتلی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په دینی مدرسو کې د انګریزي ژبې زده کړو کې ولاړ خنډونو په موضوع دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې قابل عمل خبرې مخې ته راغلي، او ښه خبره دا ده چې عالمانو ته هم د انګریزي ژبې او د کمپیوټر د زده کړو د اهمیت ادراک شته. ورځپاڼه زیاتوي که زموږ دینی مدرسې داسې زده کړې ورکړي چې د هغې زده کوونکي د دینی تعلیم سره سره په دفتري کارونو هم رسي، نو دې سره به سرکاري محکمو کې رشوت او درغلي هم کمه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ښه اهلکارانو عمله د یو ملک ادارې او کام لپاره سرمایه وي، او هم داسې کامیابي او بدلون راتلی شي چې د صدا وخت ملک ته د ټولو زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اجانس په یوه لیکنه کې د هند کورنۍ سیاست څېړلې دي. اجانس لیکي راهول ګاندی د کانګرس ګوند د مشرۍ تیاری کوي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې د اپیمو او هیروینو د پیداوار او د دې له کبله هلته د اوختونکي زیان په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د جرمني خبری اجانس لیکي د اندرا ګاندی لمسی راهول ګاندی دې ته تیاری کوي چې د هند د کانګرس ګوند مشري پر غاړه واخلي. اجانس لیکي کانګرس هغه ګوند دی چې هند ته ازادي ورکړې وه، خو له ډیر مودې راهیسې په یو مړ ژوندي حالت کې دی. اجانس لیکي د هند یوازینی وزیر اعظم اندرا ګاندی یو داسې سیاستواله و چې ناممکنه به ممکنول. لیکنه د هندي سیاست پوهانو له خولې لیکي چې راهول ګاندی د کانګرس مشري کولو لپاره باید د اندرا ګاندی له ژوند زده کړه وکړي. د راهول ګاندی نیکه جواهر لال نهرو، د هغه نیا اندرا ګاندی او پلار راجیو ګاندی ټول د هند وزرا زمان پاته شوی دی. خو د اجانس په لیکنه اوس مهال د کانګرس هغه پخوانی حالت نه دی، بلکې یاد ګوند اوس تر ډیر حده پر شخصیت ولاړ دی. لې برتانیا خبریدونکو ګارډین روسپانی بیا په افغانستان کې د هیروینو د پیداوار او لدی کبل هلته د اوشتونکو زیان پاړه لیکنی کړی دی. ګارډین روسپانی لیکي چې اوس مهال د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او هیروین په افغانستان کې پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا خپاره شوی تازه معلومات ښیي چې په دې هیواد کې د یادو نشئی موادو پیداوار د 2014 کال پرتله 80% زیات شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا زیاتوالی په دې راغلی دی چې طالبان نه یوازې خلک دې پیداوار ته هڅوي، بلکې له همدې لارې پیسې ترلاسه کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکي که څه هم په افغانستان کې پیدا کېدونکي زیاتره نشي مواد بهر هیوادونو ته وړل کیږي، خو په دې هیواد کې د نن هم په پراخه کچه خلک په اموخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې اټکل شوی دی چې دا وخت په افغانستان کې له 14 لکو څخه تر 14 لکو کسان نشئی مواد استعمالوي. ورسپان زیاتوي چې د هیواد نیمه برخه نشئی مواد په هلمند کې پیدا کیږي، او حکومت چې هلته په نشئی موادو د اموخته کسانو د درملنې لپاره څه کوي هغه د ضرورت پرتله ډیر کم دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړو ته تاسو غوږی ټاکل شوی چې روسیا راتلونکې اونۍ د شام د بحران پر هواری د بحث لپاره د دریو هیوادونو سرمشریزه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی په سوچی کې د شام د شخړې پر سیاسي حل خبرې کوي. دوی پر داسې مهال سره ویني چې په شام کې جګړه بیا زور اخیستې ده، او رپورټونه وایي چې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي دي. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورټ کې واورو.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچی کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدراز د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکېچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي
چې د جګړې ښکیل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکیچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همداراز په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریه د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریه د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقونو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینې دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پرته ختیز غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګوست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لري ته تاسو وګی قدم رودونکو زو د افغانستان خوست ولایت ده. د خوست چارواکو د تریزیو او علي شیرو د ولسوالي په د پل په جوړولو کار شروع کړی دی او د دې پرانستې کړی د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوا به د سیلابونو په صورت کې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ ول، نو ځکه دې پلته ډېر زیات خوشاله دي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې وو.
د خوست د ترزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیل اوسیدونکو وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پراته ده او که د خوست پر شمالي سیمو لږ باران موشي نو خړونه پرې راځي او له کبله سیموال یو بل ځای ته نشي تللی. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وکړې. یاد پل چې 40 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري، د ټول ګټو چارو وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه به د 25 میلیون خونه په لګښت دی او کال په موده کې جوړ شي. حاجی شوالی چې د هارون خیل اوسیدونکو دی وایي چې
اول ګلونخون د دوی میدان دادو د داوود خان یو وخت نه ان دا نظر و چې مقصد دا ترين دي تلیا چی، نو دا د دې پیدا ول دا دلته دې قدم لندر صدک انتر کټکی پری توروبول دا ټول دې دی یعنی نه استفاده کی.
حاجی سخی چې د لکنو د بابرو کلی اوسیدونکو دی وایي لګاډو سربیره په بارانی موسمونو کې زدکون کې هم خوانځي ته تګ او راتګ نشي کولای.
سوند په دادی چې دا فال چې کلر شي دې طرف ته لندر سودک قدم دا مسکینونو شتله پتی کیږي اې دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته روغلي یان شي پری کېدله.
دارون خیر یو بل تر اوسیدونکو شمس الله د پل د کار پر پیلېدو خوخي سرګندوی وایي چې
دا خلونه برتل او مونږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلې ولی ان شاء الله ډیر په نګري وخت به دا پالته یور شو مونږ به دا مشکلات په مونږ ټول حل شي.
بلوري ته د خوست چارواکي د ترزیو او علي شیر ولسوالۍ د هارون خیر د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی وایي چې د نورو پرمختیايي کارونو ترڅنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والی حکم خان حبیبي د هارون خیر د پل د کار د پیل په ځای کې ویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کېږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګریوان دي او د دې ترڅنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاصي بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په سازي میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیری ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی قدرمن اودونکو پرون د زغم نړیوال اورز اول مانزل شو دا اورز ل 1990 کال رئیسی د ملګرو ملتونو په نو وخت زکل مانزل کیږي چې په ټولنه کې د برداشت احترام او وقار په اړه آگاهی او پوهاوی پیدا شي او دا ارزښتونه دود شي. د پښتو د شاعرۍ، موسیقۍ، فلمونه او ډرامو لاره د زغم خبرول لپاره سمره کار شوه دي. د نجیب امیر په دې رپورت کې ورو
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو نه ډکې وي، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې ولستا د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانزل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري.
شاعرانو ټول عمر د امن او د مینې منابع پاتې شوي دي. زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمونږ د سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ده، په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحد لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سرونه چې د هغه د صبر خبره کوي، کله چې یو تار بې صبر شي، ناقرار شي، نو هغه بیا ښه ساز نشي غږولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي، خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه. د یوې نیمې ډرامې او د خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک بیا نه ګوري. خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلي داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې پکې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعدالله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې ویلي کله چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې طالبان له واکه لرې کړل، نو انګه داسې ګمان کېدو چې د نجونو ژوند به خوشي او د تعلیم اسانتیاوې به ولري. خو د دې ادارې تازه موندنې ښایي چې لا هم د نجونو د تعلیم په لاره کې لوی خنډونه موجود دي. نور تفصیل به د نجیب امیر په دې رپورت کې وارو.
د بشري حقوقو د سار اداروي 15 کال وشول چې نړیوالو ځواکونو طالبان د افغانستان له واکه لرې کړي، خو لا هم د دغه هیواد د نجونو ژوند له کړاوونو سره مخ دی. نوموړي ادارې په افغانستان کې د نجونو تعلیم د کچې د معلومولو لپاره سیړنې او مرکې کړې دي.
بیا یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت ډیر کله د خپلو فعالیتونو نه راضي ښکاري، ولې دوی موندلې ده چې لا هم په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته د تګ اسانتیاوې نه لري چې 15 په سلو کې نجونې دي. د راپور چمتو کوونکي وایي دوی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نجونو سره د هغوی پر تعلیمي ستونزو خبرې او مرکې کړې دي. 12 کلنه صابرینا چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسېدونکي ده وایي خور یې یو کال ښوونځی ولوس خو بیا ستړې شوه او په کور کې ناسته، ځکه چې ښوونځی له کوره لرې و او هغه مجبوره وه چې هره ورځ له یوې غاړې 4 ساعته مزل وکړي. هغه وایي خور یې مکتب پرېښود او په 15 کلنۍ کې واده کړل شوه، خو وروسته یې کورنۍ مزار شریف ښار ته کډه شوه او صابرینا په دې وتوانېده چې د ښار مکتب ته لاړه شي. د بشری حقوقو د سار ادارې په افغانستان کې د تعلیم په څنګه کې د نجونو د زده کړو د کچې د معلومولو لپاره نږدې 2.5 نجونو سره خبرې کړي او د دوی په وینا نجونې ویلو ته ډیر څه لري. دوی وایي په افغانستان کې دا چې د ښوونځیو ودانې محدودې دي، نو په یوه ورځ کې په 100 شفټونو کې درسونه ورکول کیږي. په بل معنا زده کوونکي د ټولې ورځې پر ځای یوازې 100 ساعته درس وایي او بیا رخصتیږي. په دې توګه دوی پوره نصاب نشي لوستلی. د بشری حقوقو د سار ادارې موندنې ښایي چې ځینې کورنۍ په سختو شرایطو کې خپل نجونې درس ته لیږي. دوی له کلیو ښارونو ته ځي یا هلته نږدې خپلوانو کره خپل نجونې لیږي او هغوی هلته په ښار کې زده کړې کوي. د ځینو کورنیو یو یا دوه هلکان په خطرناکو غیر قانوني لارو ایران ته لاړ شي او هلته خواري مزدوري کوي او په هغو پیسو یې خویندې په وطن کې درس وایي. دوی وایي بیا هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې نجونې چې مکتب ته ځي، نو پلار یا ورورې له کوره تر مکتبه او له مکتبه تر کوره بدرګه کوي. بل پلوه نجونو په خپلو مرکو کې ویلي چې اکثره وخت تعلیمي هلې ځلې ترې ځکه نیمګړې پاتې شي چې کورنۍ د دوی د ودولو پرېکړه وکړي. که کومه نجلۍ په دې خبره ټینګار وکړي چې هغه تعلیم ته دوام ورکول غواړي، نو هغه د واده کولو چانس بایلي. د بشري حقوقو د سار اداره وایي داسې سکولونه هم موندلې چې د نړیوالو په مرسته د نجونو هلکانو دواړو لپاره جوړ شوي، خو کله چې د سکول ودانۍ ودرېدلې یوازې هلکان پکې درس وایي او نجونو ته د مکتب په خوا کې په یو بل نامناسب ځای کې په خیمو کې سکول پرانستل شوی دی.
نجیب امیر تاسو رپورټ وړاندې کولو. ارجانس فرانس پریس په پاکستان کې د الودګۍ په اړه یو مقاله خپره کړې چې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبر ایجنسی لیکي په پاکستان کې لته رسو نو رایسي الودګۍ لوجه ډیر زیات خلک ستوندو سره مخ شوي ول، خو په ځینې سیمو کې د باران لوجه حالات اوس ښه شوي دي. د هواد نور خانون پرتل لاهور کې حالات ډیر زیات خراب وو. د شمیرو تر مخه په هغه خار کې هوا ډیر زیات الوده ده. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې د محفوظ حد نه شپږ چنده زیات هوا الوده ده. په نړۍ کې پاکستان په دریم نمبر دی چرته چې هوا د نورو هوادونو زیات الوده ده. په دې فهرست کې چین او هند په لومړي او په دویم نمبر دي. خبر ایجنس د ګیټس فاونډیشن د شمیرو حواله ورکړي چې په پاکستان کې د سموک یعنی ککړې هوا له وجې هر کال 125,000 نه زیات کسان مړه کیږي. خبرې ایجنس لیکي چې ککړه هوا د ترهګرۍ نه زیات خلک وژني. د شمیرو تر مخه ترهګرۍ ضد جنگ کې په پاکستان کې شاوخوا 65,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. ایف پی خبرې ایجنس په ایکسپریس ټریبیون رسپانډ کې د سینیټر شری رحمان مقالی حواله ورکړي چې پکې نوموړي ویلي په هیواد کې د وسلوالو او ترهګرو نه زیات خطره آلودګي ده چې پکې زیات خلک وژل شوي. د شری رحمان په خبره په دې لړ کې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. خبرې ایجنس د پنجاب صوبې د صحت چارواکو په حواله لیکلي چې د ککړې هوا له وجې هر ورځ تر زرو نه زیاتو ناروغانو درملنه شوي. خبرې ایجنس لیکي پاکستاني چارواکو هغه شان ګامونه نه دي پورته کړي چې په کار ول. د لاهور هایکورټ چیف جسټس سید منصور علي شاه ویلي دي چې دا هنګامي مسله ده، خو چارواکي په خپلو دفترونو کې چایا نسکي. د هغه مقدمې د سماعت پر وخت چې پکې اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت تور لګولې چې په لاهور کې الوده هوا کنټرول کولو کې ناکامه شوي، چیف جسټس ویل حکومت دې په دې لړ کې مؤثره ګامونه پورته کړي. دوی د ماحولیاتو محکمې چارواکو ته هدایت ورکړ چې الودګۍ په اړه سمې شمیرې عدالت ته وړاندې کړي. خبرې ایجنسی کې چې په پاکستان کې د الودګۍ مسلې په اړه پوهاوی لپاره په ټولنیزو ویبپاڼو کمپاین هم پیل شوی دی او فعالان وایي چې په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو د روانې غړي اخري رپورت په لرستا سه پام راګرځو او په خیر کې درته د ګلپانې او شان په غکه بسندره هم دروبرو. خو لومړی رپورت تر ازو تیر ورس په خبر کې د ځوانانو د میلی دویم پړاو پایته ورسید چې د خیبر پختونخوا حکومت په مالی مرسته جوړ شوی وو او په کې د کوارټ په خبر او مردان شاوخوا د 1,000 ځوانانو برخه واخسته. د دې تفصیل غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ اتن انزورګرۍ او یو شمیر نورو تخلیقي صلاحیتونو په اړه د سیالۍ په قیوم سټیډیم پیښور کې ترسره شوې. د انزورګرۍ په برخه کې د مقابلو له راغلي د کوهاټ میډیکل کالج یو زده کوونکی شهناز وایي دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د تخلیقي هنرونو د رابرسېره کولو لپاره ډېر ګټور دي.
اکثر داسې شي چې انسان بیا صلاحیتونه چې هغه په خپل فیلډ کې هغه نشي ظاهرولې، د دې په وجه دوی ته نورې موقع ملاو شي، د دې په وجه دوی ته د خپل نور ټیلنټس راښکلو موقع ملاو شي. ما به سین ډېر شروع او بل سکیچنګ به مې کولو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د پرمختګ د څانګې مشر اسپندیار خټک وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو لپاره د جوړې شوې نوې پالیسۍ تر سوري لاندې د مقابلې دا خبره څرګندوي چې په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده.
دا زموږ نېشنل یوت کارنیوال دا دویمه برخه وه چې په کې د کوهاټ مردان او د پېښور ډیویژن کم کالجونو د هغې ځوانانو برخه واغستله. زموږ کم رجسټر دغه دي هغه تقریبا 1300 پارټیسپینټس دي په 30 کیټګریز کې دي. د نن نه 15 کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې وه، هغه مکمل ټرانسفورم شوې ده، پیس دی، سټیبیلیټي ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره په اعلان شوی پالیسۍ کې یو ارب روپۍ بجټ بیل کړی وو او د یوت کارنیوال په نوم د ځوانانو د هلو ځلو د دویمه برخه په قیوم سټیډیم پیښور کې پای ته ورسېدله. د دسمبر په میاشت کې به د دې هلو ځلو اخیری پړاو ترسره کیږي او چارواکي وایي په دغه اخیری پړاو کې به د خیبر پښتونخوا 10,000 ځوانان برخه اخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
Oh,
وقت میں نہ تیرے گی بے لتا